یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مخشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ويم پایل په خبرونو کې اروپای ټولنه وای په افغانستان کې د پراخ بنسټ سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واوریدل شي او حقونه ورکړل شي د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل په خپل ټوټر لیکلی د اروپای ټولنې د په همدې چې په دې تړاو یې له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلي دي په ورته وخت کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر په خپل ټوټر په نږدې راتلونکي کې د یوې ناستې خبر ورکړی چې پکې به د افغان میرمنو پر ستونزو بحثونه کېږي د امریکا پلازمینه واشنګټن کې پولیسو ویلي هغه افغان یې نیولی چې خپلې هغه افغان نیول شوی چې خپله میرمنې په امریکا کې وژلې وه او بیا اروپا ته تښتېدلی و د واشنګټن د پولیسي یو چارواکي مارک ګریګوري پرون خبریالانو ته وویل اروپا امریکا ته د دغه مشکوک افغان وحید کاشفي د استرداد هڅې روانې دي ګریګوري ویلي دغه افغان 2019 کال کې د امریکا دننه خپله میرمن وژلې وه او وروسته اروپا ته تښتېدلی و د پولیسو چارواکو ویلي مشکوک قاتل د اکتوبر په 19 په اروپا کې د خپل استوګنځي دننه نیول شوی خو دا نه دي ویل شوي چې د اروپا کوم ځای کې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشوف د ایران د ملي ځواکونو د شورا له مشر علي شمخاني سره د اوکراین پر جګړه امنیت او نورو اړوندو مسلو خبرې کړي دي دا خبره د روسیې امنیت شورا پرون خبره کړې ویلي دي پتروشوف څلور ورځې وروسته تر هغه تهران ته سفر کړی چې ایران د لومړي ځل لپاره ومنله چې روسیې ته بې پیلوټ الوتکې ورکړي دي د ایران چارواکو ویلي دوی د اوکراین د جګړې له پیل مخکې روسیې ته بې پیلوټه انتحاري الوتکې ورکړي روسیې د ایران په انتحاري بې پیلوټه الوتکو کې چې په کامیکازه مشهورې دي د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو بریدونه کړي دي په موسکو کې راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي روسیې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د موسکو فورمټ په نوم د غونډه راتلونکې اونۍ چهارشنبه ترسره کیږي چې پکې به د روسیې ترڅنګ د چین تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ایران پاکستان هند قرغزستان او قزاقستان استازي برخه واخلي طالبانو ویلي د موسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون پر دوه اړخیزه تعامل منفي اغېز کولای شي خبرونه مو واوریدل وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته اروپایی ټولنی ویلی په افغانستان کې د پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واوریدل شي او حقونه یې ورکړل شي دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل په خپل ټویټر کړې ده په دغه پروګرام کې به په دې اړه هم واوري چې په غزنی کې یوه وړه نجلۍ چې د کتاب لوستنې په یوه سیالي کې لومړی مقام ګټلی له طالبانو غواړي چې مکتبونه ورخلاص کړي
اوس خود اسلامی امارات نجونو مکتبونه بند کړي زه ډېره خوښینې یم تنه زنه ټول نجونې ډېرې خوښینې دي چې مکتبونه بند دي نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي
په قندهار کې معلولین له ستونزو شکایت کوي
کار زمینا نه لرو چې څوک دوه دوه پښې یو لاس ونه لري دی روغ سړی دی خپل پر ځان کې دا چې زه پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده د کوم مشکلات سره بنه مخ
د امریکا د منځماله ټاکنو عامدارنګ پکې د افغانانو د ګډون په اړه هم تاسو ته معلومات درکو
تر څو چې طالبان نو د دننه په افغانستان کې په دود ځان نشي کوم نه کوم چې امریکا تغییر وکړي
علي احمد جلالي و د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد چې د دغو ټاکنو د اغیزو په ارتباط خبرې کولې
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته اروپایي ټولنه وای په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واورېدل شي او حقونه ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی دي چې په همدې تړاو یې له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلي دي. اخوا د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر په خپل ټوټر لیکلی چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان میرمنو د ستونزو په اړه باندې یوه غونډه جوړه شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لورې په افغان میرمنو او نجونو ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتیږي، اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په همدې تړاو یې له یو شمېر بهرمیشتو افغان میرمنو سره کتلی دي. نوموړي لیکلي، د افغان ښځینه رهبرانو په ناسته کې موږ نن په افغانستان کې د یوې پراخ بنسټه سیاسي پروسې په اړتیا خبرې وکړې، داسې پروسه چې ښځې او نجونې پکې مساوي حقونه ولري او بشري حقونو ته پکې درناوی وشي. په همدې حال کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان میرمنو د ستونزو د اورېدنې په هدف یوه ناسته جوړه کړي. که څه هم نوموړي د دې ناستې دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویلي دي چې په دې ناسته کې چې د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې غونډه نومیږي، له افغانستانه او بهر نږدې اویا افغان میرمنې برخه واخلي. نوموړي لیکلی دي چې په دې ناسته کې به د افغان میرمنو په لومړیتوبونو بحثونه وشي. اغلی رونر لیکلی، خوشحاله یم چې له افغانستانه او بهر څه باندې اویا افغان میرمنې دلته دي ترڅو په راتلونکو میاشتو کې د افغان میرمنو پر لومړیتوبونو خبرې وکړو. دا ناسته د هغو هڅو برخه ده چې په لړ کې به یې ښځې د خپل هیواد د سیاسي حل لارې یو برخه شي. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې لومړۍ غونډه د روان میلادي کال د مارچ په 10مه په بروکسل کې شوې وه. اروپایي ټولنې ویلي دي په هغه غونډه کې افغان میرمنو د افغانستان په سیاسي پروسه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې په غونډه کې د افغانستان دننه او بهر افغان میرمنې پکې ونډه لري او دوی د افغان میرمنو او نجونو د ستونزو د حل په هدف خپل وړاندیزونه د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې سره مطرح کوي. د افغان میرمنو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي. له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي او ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان افغان میرمنې له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري او په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو په مخ د تفریحي پارکونو او حمامونو دروازې هم تړلې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ورشو غزنی ته. هلته د سلما په نوم یوه انجلۍ سره لدې چې ښوونځی تړلی دی خو بیا هم د کتاب لوستنې په یوه سیالي کې لومړی مقام ګټلی دی. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابۍ په برخه شي. هغې له طالبانو هم غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخ ښوونځي پرانیزي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا تم ټولګي زده کوونکې 12 کلنه سلما
خور مې اته نوې نمرې یوړې او ورور مې بیا نتیجه معلومه نشوه او لومړی مقام ترلاسه کړ.
سلما په غزنی کې د نبوي سیرت کتاب لوستنې په سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی. دغه سیالۍ یو شخصي پوهنتون برابره کړې وه چې د سلما د مشر خور او ورور په ګډون شاوخوا زرو تنو پیغلو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابی په برخه شي.
زه ډیره خوشحاله یم او له خپل مور او پلار نه مې هم ډیره مننه کوم چې زه تشویق کړلم او دوی د ما سره ملګری دي. نو زه د نورو پلارونو او میندو څخه هم دا غوښتنه لرم چې دوی خپل اولادونه تشویق کړي او درسونه ته یې وهڅوي.
له سلما څخه مې وپوښتل که چیرې د هیواد په کچه په نورو ولایتونو کې دغه ډول سیالۍ پر لاره واچول سي اماده یاست چې ګډون پکې وکړئ. د مایوسۍ په انداز یې وویل، زموږ اقتصاد موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ د بل ولایت ته سفر وکړو.
زه خو اماده یم خو موږ اقتصادي وضعیت خراب دی، بیا که چیرې موږ پاس کړو بیا زه کوشش وکړم.
سلما په ژړغوني غږ د خپلو ښوونځیو د بندېدو یادونه او غوښتنه هم وکړه او ویې ویل که طالبان نجونو ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي ښه استعدادونه به پیدا سي او دغه نجونې به نورې هم وځلیږي.
اوس خود اسلامی امارات د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خوشین یم، تنه زه نه، ټول نجونې ډېرې خوشینې دي چې مکتبونه یې بند دي. نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي، ځکه چې په یو حدیث کې راغلی دي چې علم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. نو باید اسلامی امارات ښځو ته اجازه ورکړي نجونو ته تر څو د دوی مکتب خلاص کړي.
د سلما په باور که نجونې نورې هم له زده کړو محرومېږي نو سخت ضرر به وویني. تعلیم یافته پلرنه یوازې یوه کورنۍ خو تعلیم یافته میندې ټوله نه روزي.
ښځې او نجونې به ډېرې متضرره شي، او کله چې یوه نجلکۍ درس زده وي هغه یوه کورنۍ روزلی شي. نو باید د نجونو مکتب خلاص کړلی شي.
سلما وایي، غواړم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې د خپل هیواد خدمت ته جوګه سم.
زه غواړم چې په آینده کې یوه ډاکټره شم تر څو د ویجاړ افغانستان لپاره خدمت وکم، ځکه چې افغانستان ډېر کړېدلی او غمجن هیواد دی. زه غواړم چې خدمت ورته وکم او د نورو هیوادو په رقم جوړ کړم. تنه زنه ټول نجونې دغه ارزو لري.
شاوخوا 45 کلن محمد سید د سلما پلار دی. دی په بازار کې پردی مزدوري او روزانه کوي. محمد سید وایي سلما ډېره وړه وه چې له زده کړو سره یې مینه پیدا سوه. هغې به زیاتې هڅې کولې، نو دا و چې لور یې د خپل قابلیت او زیار په مټو دغه ځای ته ځان ورساوه. دی د خپلې لور په بریالیتوب خوشحاله دی چې لومړی مقام یې ګټلی او وایي زما تر څنګ یې مور، خویندې او وروڼه زیات ورته خوشحاله دي. موږ ټولو له خوشحالۍ څخه وژړل.
پرواز کې به دې وختي به دې ته 12 بجې پورې مکتب ته تللی. بعد 12 چې څنګه کور ته راغله ډوډۍ بې وخوړه، بعد غدی چې مدرسې ته. نو دا ټول ارواز دی د خپل درسو په جریان کې. که درته ووایم چې دومره کوشش به هیڅوک نه کوي که دی چې کوي د ماخستان د مالې تقریبا 12 بجې پورې دی د خپلو درسو باندې اخته یي.
ډاکټر خیرالدین نثار د مسلم پوهنتون رئیس دی چې دغه سیالۍ یې برابره کړې وه. نوموړی وایي سلما ډېره زړوره، قابله او پوه نجلۍ ده. په خپل استعداد یې په دغه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی.
زر کسو ګډون کړی وو په کې، اوناس او هم زکر دواړو په کې، د مکتبونو، لیسو، پوهنتونو، مدرسو ټولو شاګردانو او محصلینو په کې ګډون کړی وو. همدغه سلما خور چې د اتن سیمه یو شاګرده ده، دا په کې لومړی مقام خپل کړ.
د سلما دوی کورنۍ شاوخوا 8 کاله وړاندې د بلوچستان ایالت له سرخا پنډغالي څخه دلته راکوچېدلې او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي.
هره اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې 4 ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپرېږي.
کابل ته په میلیاردونو نوي افغاني بانک نوټونه رسیدلي. دا افغاني مخکې چاپ شوی وي خو طالبانو نشوای کولی افغانستان ته انتقال کړي. اوس د امریکا متحده ایالاتونو دې ته لار برابره کړي چې دا پیسې ولېږدوي. د افغانستان بانک تمه لري چې په میلیاردونو افغاني بانک نوټونه په فرانسا کې هم چاپ کړي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د افغانستان بانک په وینا وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمونو له لارې د پیسو د ورکړې لاره هواره کړه، کابل ته په پولنډ کې چاپ شوي افغاني بانک نوټونه ورسېدل. د روټرز اژانس راپور له مخې د نویو افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان له مرکزي بانک سره په چلند کې د بدلون څرګندونه کوي، ځکه چې د سختدریزه طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د دې بانک ارتباط له نړیوال مالي سیستم سره قطع شوی و او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګېدلي دي. د افغانستان بانک د پولنډ یوې کمپنۍ سره د افغاني بانک نوټونو د چاپ تړون کړی و، خو د جولای تر میاشتې پورې نشوای کولی چې د دې افغانیو لګښت ورواستوي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی وایي چې د دې پیسو له درکه طالبان کولی شي د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
که چیرته له دې پیسو په شفاف ډول استفاده وشي، حکومت ته د شاوخوا 130-140 میلیونو ډالرو په ارزښت امکانات برابرولی شي او ګټه ورسوي چې په عادي او انکشافي بودیجه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
د روټرز اژانس په وینا که چیرته یو کال نور افغاني بانک نوټونه نه وای چاپ شوي، اکثر به یې نور په جیبونو کې له زړښته د لیږد وړ نه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان خبر روټرز اژانس راخیستې ده چې وایي د افغانستان بانکونه په نغدو پیسو چلی شي، چې د نویو نوټونو له چاپ سره به د افغانستان مرکزي بانک دا وړتیا پیدا کړي چې زاړه نوټونه په نویو بدل کړي چې له دې سره به د افغانانو د خوراکي موادو او نورو شیانو د اخیستو چارې اسانه کړي. د افغانستان د مرکزي بانک غړی شاه مهرابی وی نوي بانک نوټونه د سیشنبی پرس کابل ته ولېږدېدل چې د تړون له مخې 10 میلیارده افغانۍ دي، او بل تړون له یوې فرانسوي کمپنۍ سره شوی دی چې هغه به هم همدومره افغانۍ چاپ کړي. د افغانستان بانک په عالي شورا کې دوه طالبان هم شته. طالبان وایي چې د افغانستان بانک چارې خپلواکې دي، خو متحد ایالاتونه په دې بانک کې په لوړ پوړو څوکیو د طالبانو پر موجودیت اعتراض لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په امریکا کې د منځماله ټاکنو رسمي پایلې لا نه دي اعلان شوې، خو راپورونه وایي چې دواړه ګوندونه ډیر سره نږدې دي. په دغو ټاکنو کې د سنا جرګې 15 څوکۍ او د استازو جرګې ټولې 415 څوکۍ رایې اچونې ته وړاندې شوي. دا چې د دغو ټاکنو پایله پر امریکا سربېره د سیمې او افغانستان لپاره هم کوم پیغام لري، په همدې اړه مو همکار اسدالله لودین په واشنگتن کې د پوهنتون استاد او د چارو شنونکي علي احمد جلالي سره مرکه کړې.
زیاتره مستاپ کې د امریکا داخلي مسایل لکه اقتصاد، لکه مالی تورم، لکه د مهاجرت مسله، لکه د ښځو د حقوقو مسله، د ښځو د ستراتیژي مسله او دا مسلې د قوی مطرح وي. او اما په این زمان کې البته دوه حصه په خپل د دې لپاره چې په کانګرس کې اکثریت وګټي تلاشونه ډېر کول، معمولا په دغه ماحول ټاکنو کې زیاتره هغه چی په پولیس مشی په لاس کې ده کوئی بایلی په کانګرس کې. او دا فکر کېده چې په دغه انتخاباتو کې به د جمهوری خوا زیاتره څوکۍ وګټي. البته ښایي ځینې څوکۍ وګټي او اکثریت ترلاسه کړي، مګر په هغه اندازه نه چې فکر یې کېده. او دا د تعجب خبره ټولو ته وه.
بله استاد، وړاندوینې څه ښایي پرون داسې ویل کېدل چې ګواکې جمهوري غوښتونکو په استازو جرګه کې یو څه ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي او کولای شي چې پر دې جرګه باندې واک ترلاسه کړي. تر اوسه هم وړاندوینې همداسې دي؟
خو همدا خبره کېدله او سم دا کېدل احتمال لري چې دغه وړاندوینې صحیح شي، مګر نه په هغه اندازه چې خلکو فکر کوو. مثلا ځینو جمهوري غوښتونکو مشرانو فکر کاوه چې تشبیتو څوکۍ به زیاته دی په دقیقې وګټي، په د نمایندګانو په مجلس کې وګټي او ولسی جرګې کې وګټي، مګر اوس فکر کوي چې کچې اکثریت هم وګټي او هغه اندازه به ډېره کمه وي په هغه چې فکر یې کېده. ممکن ده د 10 او 12 څوکۍ په منځ کې وي او هغه تر اوسه پورې معلومه هم نه ده، مګر دا واضح ده چې هغه تصور چې کېده چې جمهوری خان به ډېر لوی صوبې ترلاسه کړي، ډېر لوی یعنی لوی اکثریت ترلاسه کړي، هغه نه شوې. یعنی هغه وړاندوینه صحیح ونه خته.
د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي اوسې د امریکا د منځماله ټاکنو او په ارتباطي خبرې کولې، همدا چې څه تاثیر به لري په افغانستان باندې. په همدې اړه بل رپورټ هم لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن منځماله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. وی ویل چې په دې انتخاباتو کې د زیات شمېر رای ورکوونکو ګډون ښیي چې امریکایانو د اجنډا ملاتړ کړی دی. تر اوسه د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه نه ده څرګنده، خو اټکل کېږي چې جمهوري غوښتونکي به د استازو جرګې واک بیرته په لاس کې واخلي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. وی ویل د ډیموکرات ګوند غړو وکولای شول چې د جمهوری غوښتونکو د بریا د هغې څپې چې تمه یې کېده مخه ونیسي. بایدن دا ومنله چې د انفلاسیون او نورو اقتصادي مسلو په اړه رایه ورکوونکي مایوسه وو، خو وی ویل چې د امریکایانو لوی اکثریت چې د نومبر په اتمه رایه ورکړې د ده د اجنډا ملاتړ وکړ. بایدن په سپینه ماڼۍ کې یوې خبرې غونډې ته وویل، زما په فکر دا یو ښه ورځ وه د ډیموکراسۍ لپاره، او زه فکر کوم چې دا د امریکا لپاره یو ښه ورځ وه. بایدن زیاته کړه، په داسې حال کې چې رسنیو او کارپوهانو د سره رنګ لوی څپې چې هدف یې جمهوري غوښتونکو وړاندوینه کوله، خو داسې ونه شول. جمهوري غوښتونکو یو څه لاسته راوړنې ترلاسه کړې، خو په استازو جرګه او سنا کې د څوکیو ډکولو لپاره سیالیو کې د دوی بریا د هغې وړاندوینې خلاف ده چې ویل کېدل جمهوري غوښتونکي به د دواړو جرګو واک ترلاسه کړي. داسې ښکاري چې دوی به له 2013 میلادي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په 415 کسیزه استازو جرګه کې اکثریت خپل کړي، خو د څو کمو څوکیو په توپیر. له کالیفورنیا څخه جمهور غوښتون کې کیوین مکارتی چې تمه کېږي د استازو جرګې مشري ترلاسه کړي وویل دا واضح ده چې موږ به پر دغه جرګې کنټرول بیرته ترلاسه کړو. ډیرو رسنیو وړاندوینه کړې چې جمهوري غوښتون کې به په دې جرګه کې اته څوکۍ له ډیموکراتانو وګټي، یعنې درې څوکۍ له هغه څه زیاتې چې دوی یې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره ورته اړتیا لري. پرون د ورځې ناوخته د ختیځو ایالتونو د څه باندې څلوېښتو څوکیو برخلیک نه و معلوم چې د منځمهاله انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان شي. د سنا جرګې کنټرول چې په اوس وخت کې د دواړو ګوندونو ترمنځ نیم په نیمه ویشل شوی برخلیک تر اوسه روښانه ځکه نه دی چې په اریزونا، نیوادا او جورجیا کې د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ ډېرې سره نږدې دي. د دغو سیالیو پایلې پرون ناوخته اعلانېدو ته ډېرې نږدې وي، خو په جورجیا ایالت کې د انتخاباتو چارواکو وویل چې په دغه ایالت کې به د ډیموکرات رافایل وارنوک او جمهوري پال سیالی هرشل واکر ترمن سیالی د دسمبر په شپږمه نیټه ترسره شي، ځکه د بریالیتوب لپاره هیڅ یو کاندید 50.1 سلنه رایې نه دي ګټلې. که جمهوري غوښتونکو د استازو جرګه په کنټرول کې واخلي که هغه پر لږ اکثریت هم کولی شي په راتلونکو دو کلونو کې د بایډن د اجنډا مخه ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. بیا هم له نوریاس نوریا ورو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلی.
برتانوی انډیپندنت ورځپاڼه د افغانستان په اړه تر دې سر لیک لاندې چې په طالبانو کې د نننه د دې لپاره چې ښځینه ډاکترانې ښځې له نورو جلا کړي فشارونه روان دي په یو مطلب کې لیکي. وروسته له هغې چې طالبانو تیر کال په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د کابل د ښځو په روغتون کې د امیده مومند ټولګي نږدې درېیمه برخه ډاکترانې له هېواده وتښتېدې. هغه وایي د دغو ډاکترانو په وتلو سره د روغتون پر پرسونل فشارونه زیات شوي دي. انډیپندنت لیکي میرمن مومن پریکړه وکړه چې پاتې شي او د خپلې زده کړې 12 کلنه دوره بشپړه کړي تر څو په افغانستان کې د ښځو لپاره روغتیایي خدمتونه ترسره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه میرمن مومن په ورځ کې د نسایي او ولادي ناروغان معاینه کوي او په یوه خونه کې چې ځینې وختونه له ګڼه ګوڼې ډکې او ناروغانې پر غولي پرتې وي پر هغو امیندوارو ښځو څارنه کوي چې له لوړ خطر سره مخامخې وي. د شپې لخوا هم ډیر وخت په غیر طبیعي ډول د ماشومانو د زیږیدو لپاره د سیزیریان عملیات ترسره کوي. د انډیپندنت په لیکنه د میرمن مومن هوډ چې په خپل هیواد کې پاتې شوی چې خلکو ته روغتیایي خدمتونه ترسره کړي په حیرانوونکي ډول د طالبانو له غوښتنې سره هم اړخ لګوي. د طالبانو چارواکي چې په افغانستان کې د یوې محافظه کار اسلامي ټولنې د رامنځته کېدو هیله کوي وایي د ښځو روغتیا پالنه باید د نورو ښځو لخوا وشي. دا په دې معنی چې ډېرې ښځینه ډاکترانې باید وروزل شي. خو دغه هدف هله ترلاسه کېدای شي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي پرېږدي چې خپلې منځنۍ او د لیسې زده کړې بشپړې تر څو لوړو زده کړو ته لار پیدا او د نورو رشتو تر څنګ د طب پوهنځی ولولي. امریکای د هیل ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د نوموتې ښځینه فعالې او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړې فوزیه کوفي په قلم یې ولیکنه د افغانستان ثبات د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړئ تر سرلیک لاندې خپره کړې ده. اغلی کوفي د دې لیکنې په یوه برخه کې لیکي په 13 اګست کې واک ته له رسېدو وروسته طالب مشرانو ته 150 زیات فرمانونه صادر کړي چې له مخې پر نجونو او ښځو بندیزونه او محدودیتونه لګول شوي چې هغوی یې له ورځني ژوند، ازادۍ او خپلو هیلو ته له رسېدو څخه محرومې کړي دي. د میرمن کوفی په لیکنه که څه هم د طالبانو لخوا ښوونځي ته د تنکیو نجونو پر تګ بندیز په دې ورځو کې کله ناکله نړیوال خبرونه جوړوي، خو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو د ژوند تریخ او دردونکی حقیقت تر دې هم ډیر وحشتناک دی. طالبانو د تاوتریخوالي یو منظم سیستم رامنځته کړی چې هدف یې د جنسیتي توپیر پر اساس د دوی د یوه میکانیزم پیاوړي کول دي. داسې یو سیستم چې یو مخ د عامه ژوند له ټولو برخو څخه د ښځو او نجونو پر لرې کولو متمرکز دی. میرمن کوفي یې د نجونو پر زده کړو بندیز یو جز بولي. میرمن کوفي د خپلې دې لیکنې په پای کې لیکي نړیواله ټولنه نشي کولای چې افغانستان د سپتمبر د 11 تر روسي حملو مخته وضعیت بیرته ور وګرځي. د هغې په لیکنه موږ اجازه نشو ورکولی چې د آزادۍ او د ښځو د حقونو هغه تخم چې په تیرو 20 کلونو کې په ډیر احتیاط سره کرل شوی د طالبانو لخوا له منځه یوړل شي.
کندهار کې معلولین د ستونزو شکایت کوي. د دغه ولایت معلولین وایي له سخت اقتصادي او نورو ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو حکومت هم مرستندوی ادارو غواړي چې د مرستو تر څنګ ورته د کار زمینی هم برابرې کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دلته د کندهار 1500 معلولین راټول شوي تر څو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولینو سره د ویلچرونو د غمرسته د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ کړی چې معلولین د هر کلی ترڅنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ما نوم حیات لادی دا ډیر شکار سوی دی چې زموږ سره دغه کومک کړی دی. موږ ډیر و ډیر کومک و تر چا لرو او دغه زموږ د پاره ډیر لوی کار دی چې موږ ډیر په وسه کې موږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلی.
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو غږ کوي چې د کورنوی د پالنې لپاره دی ورسره وخت په وخت مرستې وسی او دغه راز دوی ته دی د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبدالله دی. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو د اوس پیلان د کوره تلس نفر مې د غاړې څخه دی چې اوسوک دوه دوی په یو لاس ونه لري دی روغ سړی دی خپل پر ځان کې اس چې اوسه پیسې ولري کاروبار دکانداري ولري دا چې زه پیسې نه لرم اتل شل نفر یالداري را پسې ده نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تاسو دې خپل پر ځان د خلک کې اس کې.
زما نوم نیدام احمد ده. دا اوس خدای یو بسکل نو په دا یو بسکل خو سې مور به ځان درې ځای ورسو نو یواز دا ژوند مو یو بسکل ته ضرورت لري. ما شات نور مرس نور کوم کنه صفه نړۍ کې مې بینه سره کې مور به هغه پیچ نو لا نه په خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولینو ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولینو ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو چې ځکه چې د امارات تفاس خم دی دغه سب شروع دی د عموما د ټول معیوبینو دغه که هر څوک پی فقط چې هغه معیوب وي یا یتیم وي دغه ټول سب شروع دی او موږ امارات تفاس وغوته بودیجه تخصیص شوی ده چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی ته خپل تخصیص دی چې هغه ورکول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي موسسه څومره موږ واسو پانی چې هغه دی خاطر را جلب کوو دغه ځکه دا د زموږ د جامعې هغه ډیر دغه خلک دی حق را باندې لري او اولیت دی ترکو چې څومره موږ په واسه کې چې دی ته د کار او د مساعداتو زمينه برابر.
په هیواد کې څلويش کلنې جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډیر کلی حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
جوان
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
سوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږی است. د سهار لوو د ماښام تر وو بجې د سهار او وو د ماښام خبرونې لرو.
د خدای تعالی په خاطر موږ متقاعد منصبین یو د وزارت داخلي انډیواله لولګې نمرو ته خدای یو نیم کال کېږي موږ معاشات نه دي اخیستي او څوک هم پوښتنه نه کوي له خدای نه وډار سي دغه د موږ معاشات راکړي متقاعدین یو.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه کوم. هیله کوم چې جوړ او روغ به زکاري شر احمد ایبی احمد هلمند ولایت استاد سره په تماس کې مخابراتي شرکتونو څه د هندو د شدای شبکې لر اسانه کې تقریبا په البن کې کار به خسره کمزورې دی نه نت څنګه کار کوي نه چې څنګه وای څنګه کار کوي.
سلامونه او نیک هیلې د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. دا چې موږ د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکو او مخابراتي شبکو ته تر اوسه لاسرسی نه لرو چې نړۍ اوس په یوستمه پیړۍ کې ژوند کوي خو موږ ورته لاسرسی نه لرو. د افغانستان د مخابراتو وزارت څخه هیله کوو چې موږ دغه ستونزه زر تر زره حل کړي او موږ ته مخابراتي شبکې راولېږي.
سلامونه او نیک هیلې احترامات. ګل محمد د سنګین ولسوالۍ څخه سر سره په تماس کړل. ما دا پیغام په لوړو مقاماتو پورې ورسېد. کوم مرسته چې ورور وسنګین ولسوالۍ ته راځي او سرمکلا ته راځي د سرمکلا کې کوم مامورین چې نومانو وشته کوي هغه او زه والا ورسره ګرځه نو خپل کلیوالو ورونه وو شناخته خېلو د ماړه وو په طالبانو کې چې وابسته لري هغه نوشته کېږي، کوم مسکین ته هېڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نوشته کېږي. نو زما هیله او ارزو دغه د نورو مقاماتو څخه چې یا چې دا مرسته بنده کړي او یا چې دا مسکینان نوشته کړي، وروره پاوزه والا دې نه نوشته کړي هر مسجد ته جوار چې وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته.